سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوې نن د خالی ورځ د 2015 کال د اکتوبر 14 ده د مشالې دیو د نن ورځې نصات خبرونو په لومړي غړي کې مزا عبدالحی کاکړ او اسرار العالمومند هرکلی کوو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاس پروانه غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان ترکی او روس په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او سندرې دراورو خو پایل له خبرونو کوو وړاندې کوونکی دی اسرار عالم مومند
سړی مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز امریکا به د پاکستان د جوهري وسلو د امنیت په اړه د اندېښنو په باب د دې هیواد له وزیر اعظم سره خبرې کوي د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ کامیاو صوبایي اسمبلیو د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی او د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې درې نوي مشکوک اترګر وجل شوي دي او خبرونو تفصیل امریکا به د پاکستان د جوهري وسلو د امنیت په اړه د اندېښنو په باب د دې هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي دا خبره سپینې ماڼۍ د اکتوبر په 15 کړې ټاکل شوې چې د پاکستان وزیر اعظم به راتلونکې اونۍ امریکا ته ځي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه اندېښنه لري چې کېدای شي پاکستان د یوې وړوکې تاکتیکي جوهري وسلې ځای پر ځای کولو ته نږدې وي او د وسلوالو لاسو ته د دغې وسلې د پرېوتو مخه نیول به ګران وي نیوچان ورځپاڼې د تېر زیارت په ورځ رپورټ ورکړی و چې د اوباما انتظامیه په دې لټه کې ده چې پاکستان د هغو مزایلو ځای پر ځای کولو څخه منع کړي کوم چې د هندوستان څخه لری فاصله باندې هم د هدف ویشتو صلاحیت لري نو د ورځپاڼې په خبر هم دغه وجره چې د پاکستان د جوهري وسلو د محدودولو لپاره د یو داسې ممکنه تړون هڅې روانې دي چې پکې جوهري ټکنالوژۍ ته د رسۍ په شرایطو کې نرموالی اهم شامل دی خو د سپینې ماڼۍ ویاند جاسټ ارنش د پاکستان د اټومي پروګرام د محدودولو په اړه د یو اټومي تړون امکاناتو ته اهمیت نه دی ورکړی د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ کامیو صوبایي اسمبلیو د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی د الیکشن کمیشن یو ویاند خورشید عالم پرون مشالې ته ویل چې د دریو وفاقي وزیرانو په ګډون د سینیټ 43 د کمی اسمبلی 28 د پنجاب اسمبلی 133 د خبر پښتونخوا یو کم 40 د سند 26 او د بلوچستان اسمبلی 9 غړو د خپل آمدن او اساسو ګوشواري نری جمع کړي نو په دغه وجه د دوی غړیتوب معطل کړی شوی دی خو چې دلم زیاتوي تر هغه وخته دا ممبران خپل کار نشي کولی تر څو چې یې ګوشواري نوي جمع کړي او د دوی غړیتوب به معطل وي د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې درې نوي مشکوک اترګر وجلي او 45 یې جوبل کړی دي دفاع وزارت په دې اړه پرون په خبره کړي اعلامیه کې ویلي دي چې شپږ مخالفه وسلوال یې ژوندي هم نیولي دي وسلوال طالبانو پر دې اړه څنګه ویلي د کندوز د چارداری او قلعه زال ولسوالیو په کلو بانډو کې عملیات دوام لري او د چارواکو په وینا یوازې د شترچی ولسوالی لا هم د طالبانو په لاس کې ده د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی پرون مشال دی ته ویل نوموړی وایي زه هیله من یم چې د ښاغلي ولسمشر کتي ژمنې چې د کندوز ولایت له خلکو او امنیتي ځواکونو سره یې کړي په اوسني وخت کې له طالبانو سره د خلکو نفرت ته په کتو سره باور لرو چې د هغوی مرکزونه به له منځه ولاړ شي افغان ولسمشر اشرف غني تر ورځه کندوز ته ولاړ او هلته یې د پوځیانو او پولیسو د دوو مرکزونو د جوړولو ژمنه وکړه اټلی په پام کې لري چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي دا خبره د اټلی وزیر اعظم د جمعې په ورځ وکړه یو وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت تمدید کړ د اټلی په وینس پوهنتون کې د وینا پر مهال نوموړي ویل اټلی په افغانستان کې د څو کلونو راهیسې موجودګي لري او اوس مهال هغوی د امریکا غوښتنه مني چې تر یوه بل کاله په افغانستان کې پاتې شي امریکا خبرداری ورکړی چې د ایران له لورې د بیلیسټیک مزایلو د ازماینې مسله به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي اټومي وسلې وړی شي او دا د ملګرو ملتونو له بندې څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 10مه د منځني واټن د توغندي چې د اټومي وسلې د انتقال صلاحیت لري ازماینه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور تیر ورځ وویل دا ازماینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1999 قرارداد ښکارا سرغړونه ده. د دې قرارداد له مخې ایران باید د داسې توغندیو ازماینه ونه کړي. امریکا پر دې پیښه رپورټ چمتو کوي چې په راتلونکو ورځو کې د امنیت شورا هغې کمیټې ته ورسوي چې د ایران بندیزونه څاري او په مستقیم ډول به یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره شریک کړي. د روس دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره یې په شام کې د روس د پوځي الوتکې په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. دا له هغې څو ساعته وروسته چې ترکیې یوه ناپیژندلې بې پیلټ الوتکه هغه وخت وویشته چې له شام څخه د ترکیې هوایي حدودو ته ننوته. په همدې حال کې د روسیې د بنو چارو مرستیال وزیر ویلي چې دی به په استنبول کې د اکتوبر په 14مه له ترکیې چارواکو سره سلا وکړي. ترکیې چارواکو د بې پیلټ الوتکې د لویدو ځای ته د پلټنې یوه ډله لیږدولې ده تر څو معلومه کړي چې دا الوتکه چې د ترکیې له کیلس نومي ښار سره نږدې ولویده چا چلوله. او هنګري وایي بېګا د شپې یې له کرویشیا سره سرحد تړلې تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر د سرحد د بندولو اعلان پرون د اکتوبر په 14مه وکړل. د له هغې وروسته چې د هنګري د ملي امنیت چارواکو په خپلو کې یوه غونډه وکړه. دا اوتر دی محله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل. په سلام پښتونخوا کې دا مهم رپورټونه لرو. پولیسو د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د لټون عملیات پر مهال تر اتیا زیات کسان د ترګرۍ په شک نیولې دي. د خیبر ایجنسی لوړګي اوسیدونکي د بنیادي سهولتونو د نشتون شکایت کوي.
کم روډ مې منګ راځو دا بيخي ختم دي. د علاقې بو مشکلات د سکلو بو هسپتالونو هم ضروري دي. هسپتالونو کې چې ډاکټران راشي او ډیر زیات راشي.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د دوی لپاره مرستې کمې کړې نو اغیزې څه سوې دي.
ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو.
د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې اترې لا هم د ځان شکار دي. افغان حکومت یې د بیا پیل لپاره ځینې شرطونه لري خو اسلام آباد بیا پرله پسې هڅه کوي چې مذاکرات له سره پیل شي. ولې پاکستان تر افغانستان په مقابله کې زیاته دلچسپي لري؟
پاکستان ځان یو ډول په انزوا کې ویني او غواړي چې یوه لوبه شروع کړي. ما باور دارم چې پاکستان نه غواړي چې بیا هم سوله وکړي، فقط غواړي فرصت وګټي او وخت وګټي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونې د فایل رپورت راځو. د پاکستان انتخابي کمیشن د سېنات قومي او صوبایي اسمبلیو د 202 غړو غړیتوب ماتله کړی دی. د دې نور تفصیل څه دی را سره د ټلیفون پر لاین له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل دی. ریاض خان تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړئ په دې اړه نور تفصیل را سره شریک کړئ.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکل. دغه چې کوم تاسو ذکر وکړو چې د 202 غړو چې کوم غړیتوب دی دی کې د سېنات 14 ممبران دي، دغه رنګ د قومي اسمبلی 28 دي، د خیبر پښتونخوا یو کم سلویخ، د سند شپږیش، د پنجاب اسمبلی 130 او نه ممبران چې کوم دغه د بلوچستان اسمبلی دي، د غړیتوب معطل کړی دی. په دې کې درې وفاقي وزیران سردار یوسف قرم دستگیر او پیر امین الحسنات هم شامل دي چې هغې خپل د آمدن چې کومې ګوشواري دي هغې په الیکشن کمیشن کې نه دي جمع کړي. دغه رنګ د قبایلي سیمونه د هلال رحمان، بلال رحمان، تاج محمد افریدي، جمال الدین کیسر جمال په ګډون یو شمېر غړي دي. بیا د خیبر پښتونخوا ضیاء الله افریدي دی، شوکت یوسف زی دی، عارف یوسف، او یاسین خلیل افتخار مشوانی زید دورانی دغه رنگ لطف الرحمن او نور اسدزاده ثنا الله دا خیبر پختونخوا غړي چې دي غړي توب هم موتل کړي دي د الیکشن کمیشن چې کوم د مطبوعاتو افسر دی د هغه په وینا چې تر څو پورې د غړو خپل ګوښواري نیو جمع کړي خپل آمدن او خپل چې کوم د دي اساسي دي هغه اوس په الیکشن کمیشن ته تر څو نه سرګندې کړي تر هغه پورې به د دي غړیتوب معطل وي او دی په اسمبلی کې یا په سینټ کې څه قسمه کاروایي کې هم برخه نشي اخیستی او دغه رنګ دي چې کوم متارکه محکمې دي یا کارونه دي نو هغه هم دي نشي کولی د هغه به مطلب د قانون په دایره کې نه راځي قانون نه بار دي الیکشن کمیشن وایي چې موږ دا کوم اقدام کړی دی نو دا چې کوم د آئین د هغه لاندې دي ته اجازه ورکړی شوې دی د سیکشن 15 اے د هغې تر لاندې دي چې کوم دی نو دا کاروایي کړې ده او تر څو پورې چې دي ګوښواري نه وي جمع کړې تر هغې پورې به دا غړي معطل وي. جی
ډېره مننه ریاض مسخص په دې اړه تاسو تفصیل راکړئ.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو اوسم ځو خیبر پښتونخوا پېښور ښار ته. زموږ همکار شبیر جان سره د ټلیفون پر لاین دی. خبر دادی چې د خیبر پښتونخوا پولیسو په پېښور ښار کې د لټون عملیات کړی دي او یو شمېر کسان په شک کې نیولې دي چې واکې دوی باندې د ترګري د پېښو کولو شک دی. شبیر جان را سره د ټلیفون پر لاین دی. ما خل د ټلیفون لیکه پرېسو خو سه دی بیا راغی ټلیفون باندې. شبیر جان تاسو راته وسیس په پېښور کې د لټون عملیات سوي دي په دې اړه تفصیل څه دی؟
بالکل د هی کاکل د تقریبا د محرم د شروع کې نو وړاندې دا خبر په خوا جنتره برخه څخه لیکه په خو کې خبر ته په خو کې ټول لټون عملیات تل شوي دي او د روزانه په بنیاد باندې یو شمېر خلک نیول کېږي. پرون هم تقریبا د 500 سنه سیوا کسان چې کوم ایس ایس پی او پیشن نه ډاکټر نیا صحیح د هغوی د وینا تر مخه د 500 سنه سیوا کسان د پېښور د جرایدل سیمو نه یا کسوت نه دغه شنه کوټوالی نه او اورمونو نه نیول شوي دي چې پکې غیر قانوني افغان کډوال هم شامل دي. خو دوی دا هم چې د روزانه په بنیاد باندې 500 شپېته کسان هم نیسي خو کم کسان په لټونو کې صفاوي نه هغوی واپس پرېږدي چې باندې شک وي یا غیر قانوني وسلې دغه شنه نور ځنې هغوی بیا ځان سری ساري.
نو دوی یعنی دغه لټون عملیات ولې کوي؟ دوی څه وایي؟
یو هو کټر چې کوم د محرم څنګه د محرم یا شروع شوه دا نو دغه د اوجه هم د لټون عملیات پیل شوه دي ځکه چې زه به تاسو دا وایم چې پرون د خیبر په پیښور کې کوم د پولیسو پیښور خار مشر دی سی سی پی مبارز خان هغه هم یو پرېس کانفرنس کړو هغه دغه ویلو چې را پرون دی د اورمړو په شمشتو کې لیکي دا یو خالص کول نه دي ته تلا مله شو چې په شپه خپل کو جیکټ هم مله شو دي اتل څه له بار دي مواد دي کلاسي بمون هم دي راوي هم دغه وینا وا چې دا خلکو چې کوم مقصد او هغه پر روان د محرم په نحم او بلسا باندې مختلف او د خار د نه کوم جلسونه غړ غړ تشي یو غانو روانو د هوی هدف او دغه شان دی چې تر هغه دغه لټونی عملیات روان تر څو چې محرم تیر شي وي او دغه نورسته هم د څه قسمه
او یو بل موضوع دا ده چې خبر راغلی چې د خیبر پښتونخوا چې کوم سرکاري څانګې دي چې کوم هغه خپل چې کوم د دوی ریسټ هاوسونه ولو هغه او د سیاحت چې کومه محکمه ده هغه ته حواله کړي دي د دې تفصیل څه دی؟
بالکل کاغذ چې دا سمو د وړاندې د خیبر پښتونخوا دغه پریکړه کړې و او تقریبا دو درې رسخوسې چې کوم سرکاري خلکو یا سرکاري محکمو د استعمال وي هغه د عام ولس لپاره پرانستلې وي او د خیبر پښتونخوا چې کوم سرکاري محکمه دغه ته حواله کړې وي. د دې پرون نه 14 نور دغه شان چې کوم سرکاري رسخوسې وي دا چې د استوګنې ځایونو د سلګرۍ په ځایونو کې په خصوصي په ګلیاتو کې دغه شان په کلام کې به هغه 14 نور هم حواله کړې دي او په دې مقابل نه د خیبر پښتونخوا وزیر دا وینا وه چې کوم دوه درې رسخوسې دي څلور مشته مخ کې د عام ولس لپاره پرانستل کړې وي نو هغه کې تقریبا حکومت سلویخ لکه روپی کٹ راغل را دینا علاوه دوی دویل چه دار سوس چه کم دی فده بانده با ده صوبایی حکومت هر کال دو کروڑ روپی خرچه رات لانه ولی او دید آم اونس تا پارسلاسی کرد دی او دا با حکومت تا گت هم را وڑی و آم اونس کولی چه پجا در سوس که زی او خفل کورونا سور داشن فاصل گره زمین تا زی او خفل زان نپاره سال تکی خوب نکری
دیر احمانان شبر جان سی تاسو پا دیر تفصیل را شا وقت تا غور
دا مشال ریڈیو دا
او سمزو قبایلی سیمی خیبر ایجنسی تا دا خیبر ایجنسی دا لوارگی دا لری پروتوکولی و خلق شکایت که بی دلتا پرمخته کارونه نکیشه و دا جون بنیادی اسانتیاوی نلری دوی وای چی دلتا دی تعلیمی داری روختونونا و سرکونه جور کسی خوبی دا سیمی زخم منتخبه دا پالمان غلی وای چی دوی حسا که بی دا کلانه ترکیاتی پروگرام نا دا دوی ستونزی حواری کلی پا دی اکلا نور تفصیل لسیمی دا مشال خبریال فرهاد شنواری را کبی
د خیبر جنسی د لوړګي تحصیل خلک وایي چې دلته په دې تیر سمو دکی کوم پرمختیایي کارونه نه دي شوي او حکومت له پکار دي چې دلته خلکو ته د تعلیم صحت اوبو او سرکونو اسانتیاوي ورکړي په دې حق له د خیبر لوړګي سیمې او تن نور زمیر مشال ریډیو ته وایي
لکه خوګه خیلو ایریا شو شیخ مل خیلو ایریا پیرو خیل شو دغه تپې چې اوبه 15 کیلومتره کې زنانه راوړي او ډېر زیات خلکو تا مشکل دی من مونږ دا غواړو چې کوم دا لوړ کې کالج اپګریډ شوی چې دغه کې رات کارو نظر مکمل شي په دوه کال کې ستره کاتي کار نه شوی مونږ مطمئن نه یو دي خبر نه خبر مونږ حکومت نه دا مطالبه کو چې شیلمان میگا پروجیکټ باندې کار زر تر زره شروع شي
او د لوړګي لری پرتیسی می شیلمان یو تن جعفر خپل مشکلات صدا سي وړاندې کړل
زمون کارونه په دا کار دي کنه چا و خدا کم روډ مې مونږ راځو دا خو بیخي ختم دی یعنی بالکل کنډو کپاری دی او سره چې کوم دی داسې د علاقه کې دا اوبه راځي او د اوبو مشکلات د سکول اوبو د صحت هسپتالونه هم ضروري دی او هسپتالونو کې چې ډاکټران راشي او ډېر زیات راشي مونږ ته دې توجه زیاته راکړي ځکه چې زموږ علاقه غره علاقه ده او بلکې حکومت دپاره هم دا پکار دی چې دې علاقه کې زیات نه زیات ترقیاتي کارونه وکړي
د خیبر جنسۍ د لوړګي سیمې د خلکو غوښتنې مو چې کله د خیبر جنسۍ نه د سینټ غړي تاج محمد فریدی ته وړاندې کړې نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې د دغې سیمې د خلکو ستونزې د اے ډی پی یا کالنی ترقیاتي پروګرام د فنډ نه هوارې کړو
کم انول ډیولپمنټ فنډ چې کم مخکې به و یو جلنډې کوتل تحصیل نه ټوټل خبر ایجنسی مونږ هغه ټرانسپیرنټ او په ټینډرنګ سیستم باندې کیږي او په امید چې مونږ به د مین پروجیکټ عوام د اوبو د تکلیف نه خلاصو په سولرایزیشن سیستم باندې او په ایجوکیشن باندې هغه کار کول لګي پکې او په هیلت کیمپ دارنګې په اسپتالو کیمپ مونږ په نور لاړو په هغه کیمپ ځای کتو په سدخلو کې د یو اسپتال وړوکي اسپتال د جوړېدو دارنګې چې کوم ځای کې ضرورت وړه واړه اسپتالونه دغه هم تقریبا اکچو کوو د غټ اسپتال کیمپ کار روان دی
د خیبر جنسۍ د لوړګي خلک وایي چې باید د دغې سیمې نه منتخب شوي د پارلیمان غړي د ورسره خپلې وعدې پوره کړي او دلته دې زیات نه زیات پرمختیایي کارونه ترسره کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسۍ
په پاکستان کې په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیر لخوا ورسره په دې وروستیو کې مرستې کمې سوي دي دوی وایي چې دغې ادارې د مرستو له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې ګڼ شمېر ښځینه نارینه افغان ښوونکي بېکاره سوي او ګڼ شمېر زده کوونکو زده کړې پریشي او مزدورۍ ته یې مخه کړې ده د بلې خوا بیا په اسلام آباد کې یونیسیر ویان له افغان کډوالو سره په مرستو کې د کمښت خبره مني او د دې لامل په نړۍ کې او د دې لامل په نړۍ کې د مهاجرتونو ته د نوې لړۍ زیاتوالی بولي په دې اړه زموږ همکار زبیح الله شفق دا رپورټ جوړ کړی
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یونیسیر مرستې کمې شوې چې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی تعلیمي بهیر ته یې سخت زیان اړولی دی دوی شکایت کوي چې د مرستو د کموالي له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د یونیسیر په مرسته د چلیدونکو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر کم شوی او ډیرو هغو د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته مزدورۍ ته مخه کړې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې له دې ډلې ډېر شمېر په خیبر پښتونخوا کې دېره دي په دې ایالت کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسول عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو سره د یونیسیار د مرستو د کمښت په اړه وویل.
درې یا څلور کال مخکې نه چې راغه پروګرام په نام باندې د یونیسیار لخوا دا پروګرام پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت په خوښه باندې دا شروع شو، نو د دغې نه وروسته پاکستان کې په کیمپونو کې په ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو او ورځ په ورځ باندې د فنډونه د مهاجرینو تقریبا په کیمپونو کې چې موږ سکولونه او همدارنګه چې هیلپ سنټر وي د هغې په ارتباط مانتنی.
په عین حال کې د خبر پښتونخوا د تیمرګری په افغان کیمپ کې د نوسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځي ښوونکی عبدالواحد وایي چې د دې ایالت په ډیرو سیمو کې د دغې ادارې په مرسته له چلیدونکو ښوونځیو سره د مرستو د کمښت له امله ګڼ شمېر ښځینه او نارینه افغان ښوونکي بې روزګاره شوي.
د ستمبر نه هم یو میاشت مخکې دوی لیټرې وکړلې د دې ویشیار، بیا دوی د وم سینف او اتم سین د دواړه ختم کړو، فلحال ختم کړي دي دواړه. بیا مې د ویشیار د مشران کښېنه ورته وویل چې دا اول دا د شکار کی انول چې دا یونیسیار مونږ له فند نه راکړي، نو په لحاظ زمونږ سره استادان مونږ نور ختمو او دا شاګردان هم بم نه پریږدي. نو په دې کې دا وکړه چې درې زنانه د تیمر کیمپ د سکول نه کټ کړي دي او سلوري نارینه کټ کړلي چې دار کې هم د شکټ کړي دي او په تور کې دوه زنانه چې دي نو هغه د سکول نه لری کړلي.
د عبدالواحد په خبره د یونیسیار د بودیجې د کمښت له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته ډېرې زده کوونکو زده کړې پریښي او مزدوري ته مخه کړې ده.
د اوو ملکان چې کله درېیم ورځ باندې راغله او ما ورته وویل چې تاسو کتابونه بچیانو را وړئ، یو هلک وویل استاد ته څنګه کتابونه اخلي، ما ورته وویل بچیا نور نه چلیږي نو څوک اوس هلک نه ما کتابونه سترو کې اوښکې راغلې او ویې ژړل، ویل استاد مونږ چېرته لېږئ، ویل چې تاسو اتم پرېږدئ او مونږ د اووم والا به چېرته لاړ. یو هلک د اووم صنف هغه هلک هغه په بازار کې ګاړۍ چلوله، نو ودرېده
له بلې خوا بیا په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندې دنیا اسلم خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د پخوا په پرتله په مرستو کې کمی راغلی چې له امله یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د مهاجرتونو زیاتوالی بولي.
افغان کډوال یا پاکستان لپاره نه دي کمی شوی، دا په ټوله دنیا کې د یونیسیار لپاره کمی شوی دي او هغه وجه دا ده چې کرائسس بیخی زیاد شوی دی، سیریا دا، عراق دی، یمن دی، افریقا کی دیر ملکونه دی او دا خالی دا پاکستان آپریشن دا دی زیر اثر ندی، دا یو این ایچ سی آر ټول آپریشنو ندی دی دا فنڈ دا کمی شکار دی او مر کوشش کو چی سونا فنڈ دی دا هغا مطابق خپل پروگرامو نا ڈیزائن کو چی دا هغا کم سی کم اثر خلقو بندی و فنڈنگ پا پورا دنیا کی کم سوی دی خو پروگرامو نا اسم روان دی.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دا مهال نږدې 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشتي، خو د دې تر څنګ بیا د دې هیواد چارواکي وایي چې په پاکستان کې پر رجستر شوو کډوالو سربیره زرګونه نا رجستر شوي کډوال هم ډېره دي چې ښایي په نږدې راتلونکو کې د رجسترولو لړۍ پیل شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د ځنډول سو خبرو اترو د بیا پیل په اړه لا هم د پردې شاته هڅې روانې دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې باید مذاکرات په امانی وي او پاکستان دې پر خپله خاوره میشته افغان طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي. د دې برعکس پاکستان بیا کابل هڅوي چې له طالبان سره مذاکرات له سره پیل کړي. دا چې ولې د افغان حکومت په پرتله اسلام آباد د خبرو اترو بیا پیلولو ته زیات لیواله دی، په دې اړه دا رپورټ اورو. د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په وسلوالو طالبانو کې د رامنځته سو اختلافاتو وروسته اسلام آباد د مذاکراتو دریم پړاو وځنډولی. طالبانو په افغانستان کې حمله پراخې کړې او په ځواب کې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل اسلام آباد د هیواد پر ضد نا اعلان شوې جګړه پیل کړې ده. افغان حکومت اوس د مذاکراتو د پیل په اړه دا دریځ خپل کړی چې باید دا بامانی وي او خپله پاکستان حکومت پر خپله خاوره میشتو افغان وسلوالو طالبانو پر ضد کاروای وکړي، خو د دې برعکس اسلام آباد په بیا بیا کابل هڅوي چې له طالبانو سره خبري پیل کړي. دا چې پاکستان ولې د مذاکراتو په اړه تر افغان حکومت زیاته دلچسپي شوي دا پوښتنه مو په پېښور کې میشت دفاعي چارو کارپو بریګیډر سعد محمد خان زخه وکړه.
چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور دے دے مکمل فائدے پاکستان تے نشی رافے کدا کمزور کو شورش جاری دی دا شورش ساتھ خوری دی پنور علاقو کے بالکل چین ہم دا نہ واری زرا افغانستان کے دیر دا کرے سرمایہ کاری کرے دا افغانستان کے دیر ویل انویسٹمنٹ دے دے پنس کو بلین ڈالر انویسٹمنٹ دے افغانستان کے بڑا خپل دام واری چ دا کم سو بڑا آغاز افغانستان تے رسنا سو کو تعلق شتلی نو افغانستان دا سے افراط افریت زینو دا خلق چ کم اسم ترکستان اسلامک موومنٹ چ کم دا دے ایتن مخیل تا زغ زے پیدا کو دشی عدالت پہلے سرا زاویہ اتحاد دے
د مولا عمر ترملی نه ورسته ل ریپورتونو سره سم مولا منصور اختر په پاکستان کې دننه د طالبانو مشر وټاکل سو او آن د مخالفینو هم خپل ژغ ل کوټی شاره پورته کړ. سیاستوال او افغان چارو شور نظر ساتونکو افراسیاب خټکوای د طالبانو د مشرتابه انتخاب د دې لامل سو چې پاکستان یې نړۍ ته څرګند کړ نو ځکه اوس اسلام آباد غواړي مذاکرات بیرته پیل سي.
مولا عمر صاحب د وفات نه پس چې هغه کوم نوی امیر راغی نو دې هغه انتخاب په داغه توګه پاکستان کې شو او هغه چې تر جنډې په کوټه کې لګولې ټول خبرې شوې چې پاکستان لپاره لږه دا مشکل شو چې اوس د دې خبرې په ټول ډېر ګران خبره ده چې د افغانستان چې کوم متوازی حکومت دی هغه دلته کې ناست شاشه چې بین الاقوامي خبرې به هم وي مغربي خلکو خو مخکې راوي چین به هم یقینا دا مخصوص کړي وي چې دا خو څنګه کېدای شي نو ځکه پاکستان حکومت هم دا وایي چې خبره ترې پکار وي او خبره ترونه په افغانستان منکر نه وو د خبرو اترو پرده کې د کوم واقعیت چې وشو د افغانستان لپاره ډېر مشکلات را کو
خو د افغانستان کارپوهان بیا بیل نظر لري. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی نصرالله سنګزی وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا سفر او دا شان په سیمه کې رامنځته کېدونکي نور حقیقتونه پاکستان اړیستې دی چې مذاکرات بیا پیل کړي.
پاکستان وزیر اعظم روان دي د امریکې یو دوره چې هغه رسمي سفر دی. د مولا عمر د مارک مسله د مذاکراتو درېدل دا امریکایي مقامات نارامه کړي دي. بل مسله دا ده چې په سیمه کې په ډراماتیک ډول وضع تغییر خوري، شانګهای پراختیا مومي او همدارنګه شیخ غواړي د افغانستان په قضیو کې ور داخله شي. دا هم پاکستان کولای شي نارامه کړي او د دغو ټکو په پام کې د لودلو سره پاکستان ځان یو ډول په انزوا کې ویني او غواړي چې یو لوبه شروع کړي. د ما باور دا ده چې پاکستان نه غواړي چې بیا هم سوله وکړي، فقط غواړي فرصت وګټي او وخت وګټي، نه دا چې سوله او د سولې تامین لپاره اقدامات.
خو بل خوا د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست د پنځمې په ورځ خبر اعلان ته وویل د پاکستان لومړی وزیر به په راتلونکي اونۍ کې د واشنگټن سفر کوي او له ولسمشر باراک اوباما سره به ویني. د دې په وینا د لیدنې پر وخت به له نواز شریف سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د رول موضوع هم وڅېړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال رادیو او سلام پښتن خو خبرونه ده او سم راځي د هارون بچا په رخ کې د سندرو
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بيدل دن تیریږي او به دل دار تیری اشوند لزهرو تک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری اشوند لزهرو تک ناست نیم چه پاس ما ولاد نیم چه کنم ناست نیم چه پاس ما ولاد نیم چه کنم وخت روان دی ولی او انتظار ن تیری گی بدل دن تیری گی
تا هارون بچا پژا کم سندر اوریدا نهنی م بجی سوی دی سرار ل مومن بد خبرونو لنډی سوړاندې کړی
د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ کمی او صوبای اسمبلی او د 202 او یا غړو غړیتوب متل کړی دی. د الیکشن کمیشن یو بیان د خورشید عالم پر مشر ډاکټر ویل چې د درې وفاقي وزیرانو په ګډون د سینټ 14 د کمی اسمبلی 28 د پنجاب اسمبلی 123 د خبر پښتونخوا یو کم 40 د سند 26 او د بلوچستان اسمبلی 9 غړو د خپل انکم ټیکس یا عوایدو مالی ګوشواري نه دي جمع کړي نو په دغه وجه د غړیتوب معطل کړی شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې 3 نوي مشکوک ترګر وژل شوي او 45 ژوبل شوي دي. دفاع وزارت په دې اړه پرون په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې شپږ مخالف وسلوال ژوندي هم ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز د چردری او قلازال ولسوالیو په کلو باندو کې عملیات دوام لري او د چارواکو په وینا یوازې دشت ارچی ولسوالی لا هم د طالبانو په لاس کې ده. دا خبره د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی پرون مشال دلته کړې وه. اټلی په پام کې لري چې یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. دا خبره د اټلی وزیر اعظم د جمعې په ورځ وکړه. امریکا خبرداري ورکړل چې د ایران له لورې د بلستیک مزایلو د ازمایني مسله د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي ځکه چې دغه توغندي اټومي وسلې وړی شي او دا د ملګرو ملتونو له بندې څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 10 د منځني واټن د توغندي چې د اټومي وسلې د انتقال صلاحیت لري ازماینه وکړه او په سعودي عرب کې د شیو په عبادتځای یو وسلوال کس ډزې پیل کړې او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان دي جو بطل.
سرار عالم من د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي دې ته له اسلام آباد څخه سراج ظهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي دا ځل د حسنیانو په موقع که څه هم حکومت او سیکورټي ادارو د سبدي پیښې د مخنیوي لپاره د وړاندې نه اقدامات کړي دي خو بل پلو په سیاسي او مذهبي مشرانو باندې حملې هم خلک له اندېښنو سره مخ کړي دي. د ادارې په وینا تیر وختونو کې په پینډۍ او داسې نورو ښارونو کې د حسنیانو په موقع ډېرې بدې پیښې رامنځته شوې دي. نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د پاکستان د هر مسلک سره تړلي عالمان دې لړکې خپله ونډه ترسره کړي ځکه چې د خلکو په یو لیکي عالمان غوره کردار لوبولی شي. نو که دا ځل عالمانو پسندیدګۍ او په خلوص نیت سره د امن په خاطر اقدامات وکړل نو تر ډیره حده به صورتحال په قابو کې راشي. ادارې وړاندې وایي په کراچۍ بلوچستان پنجاب او خیبر پښتونخوا کې چې د ترهګرو د منظم کېدو کومه اشاره ترلاسه شوې ده نو ضروري ده چې اوس د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان هم اعلان شوی دی. نو خفیه ایجنسیو له پکار دي چې په دې خلکو ژور نظر وساتي او د دوی شبکې تباه کړي. ادریا اخر کې وایي اوس وخت راغلی دی چې د پاکستان ټولې مذهبي ډلې سیاستوال او پوز د وسلوالو پر ضد یو موټی شي چې دی وطن کې امن راشي او پرمختګ وکړي ځکه چې پرمختګ له امن سره تړلی دی. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشر کرس پاڼې خپلې ادارې کې د مازورانو خلکو په حواله لیک کړی دی او وایي چې د سفید چړی یا سپینې کونټې د نړیوالې ورځ په مناسبت سره مازورانو او نابیناو خلکو د روزګار او بنیادي سهولتونو لپاره مظاهرې وکړي کوم چې چې حقیقت کې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت او متعلقه ادارو لپاره د فکر وړ خبره ده. اداري مخ کې وایي چې د احتجاج یوازې خیبر پختونخوا کې نه بلکې پنجاب او د ملک په نورو برخو کې هم وخت په وخت کیږي، خو د دې خلکو جایزو مسلو ته څوک توجه نه ورکوي. هسې په خپله خود دوی ته خصوصي خلک ویل کیږي، خو د هغې باوجود د دوی مسلو او خبرو ته خصوصي پام نشته او نتیجه یې دا وي چې دا خلک اکثره د خپلو حقونو دپاره سړکونو ته راوځي او د حکومت او پولیسو لخوا د تشدد ښکار کیږي. اداریا اخیر کې وایي چې حکومت او پارلیمان د دې خلکو دپاره سرکاري نوکرو کې کومه 2% کوټه ایښودې ده، باید چې په هغې عمل درآمد وشي او داسې احسان نه دی، بلکې د دې خلکو حق دی. نو دې سره به دغه خصوصي خلکو ته خپل حق میلاو شي او دوی به د احتجاج لار پرېږدي، او بلې دا چې دغه خلک به په خپلو خپو د ودرېدو جوګه شي او بل چا ته به لاس هم نه نیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکلی دی چې امریکا یو داسې معاملې په لټه کې ده چې د پاکستان پراخېدونکې اټومي وسلې په یو حد کې وساتي. بل پلو د برطانیې فاینانشل ټایمز ورسپانې بیا لیکلي چې د افغانستان ځواکونه ډېر ښه توګه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي، چې د کندوز د بیرته نیولو هم څرګنده ده. خو د ورسپانې په لیکنه افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له لویدیځ څخه د هوایي مرستې تمه لري. پوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي د امریکایي ولسمشر بارک اوباما اداره په دې لټه کې ده چې د یو معاملې له لارې د پاکستان د اټومي وسلو د لا پراخېدو مخه ونیسي. د ورسپانې په لیکنه دا له هغه لس کاله وروسته ده چې د پاکستان اټومي وسله جوړوونکی عبدالقدیر خان په نړۍ کې د اټومي وسلو جوړولو د ټیکنالوژۍ په خرڅولو کې شکیل وموندل سو. ورسپانه زیاتوي چې په دې اړه خبرې اترې په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په راتلونکې اونۍ کې په رسمي سفر امریکا ته ځي. خو ورسپانې د امریکا پر دې هڅو د نظر لرونکو کارپوهانو له خولې لیکلي چې د پاکستان یو داسې معاملې ته تیارېده ډېره ګرانه خبره ده. د دې شنونکو په وینا پاکستان دا معامله ځکه نسي کولای چې یو خو دوی اټومي وسله د ځان تر ټولو ستر ویاړ بولي او بل یې د هند په وړاندې د دفاع یوازینۍ وسیله هم ګڼي. د سپینې ماڼۍ ویاند جارج ارنست د پنجشنبې په ورځ وویل داسې یو تړون په راتلونکې اونۍ کې نسي کېدای، د کوم په اړه چې په مطبوعاتو کې بحث روان دی. جارج ارنست وویل امریکا او پاکستان په پرله پسې توګه د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه له یو بل سره په خبرو اترو کې بوخت اوسېدلی دی. د جارج ارنست په وینا د دې اټکل کېدای سي چې د امریکا او پاکستان مشران به پر همدې موضوع و خپلو خبرو اترو ته دوام ورکړي. بل پلو د برتانیا فاینانشل ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې د افغان ځواکونو پر وړتیا او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د هغوی پر اړتیاو بحث کړی دی. فاینانشل ټایمز لیکي چې د افغانستان ځواکونه په ډیره ښه توګه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي، کومه چې د کندوز له بیرته نیولو هم څرګنده ده. ورسپانې لیکي امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو موده په داسې وخت کې غځولې ده چې وسلوالو طالبانو ځینو سیمو ته خطر پیښ کړی دی. ورسپانې لیکي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه یو ښه خبر دی، خو دا به د وسلوالو پر ضد د یو فیصله کن فرق سبب نه سي. د ورسپانې په لیکنه کوم څه چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له لویدیځ څخه غواړي هغه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د امریکا هوایي مرسته ده. د ورسپانې په لیکنه امریکا د افغانستان د هوایي ځواک په روزلو ډیر ناوخته پیل وکړ، کوم چې به تر 2013 کال وړاندې په خپل فعالیت پیل ونه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ترکی ویلی چې برسلز ورته د شپږ لکه پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د موافقې له مخې د ډېرو لږو پیسو وړاندیز کړی او د اروپایي اتحاد دا کار یې د خندا وړ بللی. له هغه څو ساعت وروسته چې اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د مشرانو په غونډه کې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د توافق اعلان وکړ، انقره وویل چې دغه توافق تر اوسه له هم یوه مسوده ده. دا اتفاق له هغه وروسته د ماتېدو پر لور ولاړی چې د بلغاري ولسمشر د ترکیې له پولې سره نږدې د یو افغان پناه غوښتونکي د وژل کېدو لپاره بخښنه وغوښته. ملالۍ بشیر نور تفصیل راکوي.
پر اروپایي اتحادیه په خپلو وروستیو اعتراضونو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپایي اتحادیه پر هڅو ریشخند وهلی چې غواړي د سوریې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي. د له اروپایي اتحادیه څخه غوښتنه وکړه چې د هیواد هغه غوښتنه یې جدي ونیسي چې په دغه اتحادیه کې غړیتوب غواړي. اردوغان ویل موږ 2.5 میلیون پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی، خو هیڅوک د دې خبرې پروا نه لري. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر فردین سینیرلیوګیو پر هغه مالی مرسته اعتراض وکړ چې د سفر پر مهال د اروپایي کمیسیون د چارواکو لخوا د چهارشنبې په ورځ ورته وړاندې سو. د ویل چې هیواد یې د موافقې په لومړي کال کې لږ تر لږه 3 میلیارده یورو ته اړتیا لري. د خبریالانو ته وویل د اروپایي اتحادیې لخوا د مالي مرستو وړاندیز سوی او موږ ورته وویل چې دا د منلو وړ نه دی، کاري پلان بشپړ سوی نه دی او یوازې یو مسوده دی چې موږ ورباندې کار کوو. د ازمایښتي موافقې له مخې ترکیه موافقه کړې وه چې د انسانانو قاچاق وړونکي به ځپي، د اروپایي اتحادیې هیوادونو له سرحدي چارواکو سره به مرسته کوي او د سوریې له جګړې تښتېدونکو پناه غوښتونکو مخه به نیسي چې د اوبو له لارې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ننوځي. د دې همکاریو په بدل کې اروپایي مشرانو موافقه وکړه چې اروپا ته د ترکیه وګړو په ویزو به بندیزونه په چټکۍ سره ایسته کړي او انقرې ته به د ستونزو د حل لپاره نورې مالي مرستې ورکړي، که څه هم د مالي مرستې څرنګوالي په اړه په مشخصه توګه نه دي ویل سوي. د پنجشنبې په ماښام د موافقې د اعلان پر مهال د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ تسک د موافقې هرکلی کړی و او دا یې یو لوی ګام بللی و، خو خبرداری ورکړی و چې دا موافقه به هغه وخت منطقي وي که د پناه غوښتونکو د ورتلو مخه ونیول سي. اروپایي چارواکو ویلي چې دوی ټول اوس هم د ترکیې لخوا عملي ګامونو ته سترګې په لاره دي او ویلي دي چې د 2 میلیاردو ډالرو غوښتنه به د اروپایي اتحادیې 28 هیوادونو ته یوه ستونزه وي. په داسې حال کې چې سرمشریزه لا روانه وه، له ترکیې سره د اروپایي اتحادیې پر پوله بحرانی وضعیت په تشدد بدل سو او د بلغاریا پر پوله ډزې وسوې. د پیښې یو قربانی د هغو 450 پناه غوښتونکو له ډلې څخه و چې د ترکیه پر سرحد د غزمې د پولیسو لخوا لیدل سوی و، هغوی په هوا کې د خبرداري ډزې کړې وې. د پولیسو په وینا پناه غوښتونکو وسلې نه درلودې، خو د پولیسو حکم یې ونه مانه. د بلغاریا ولسمشر د دې پیښې لپاره بخښنه غوښتې ده. سږ کال اروپا ته د تګ د هڅو پر مهال تر 3000 زیاتو پناه غوښتونکو په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او ډیری یې په مدیترانه سمندر کې ډوب سوی دي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان په شمال کې ناامني زیاته سوې، د روس ولسمشر ویلي د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنه ښایي د خپلو پولو د خوندیتوب لپاره یو ګډ ضربتي قوت جوړ کړي. ولادیمیر پوتین دا خبره د جمعې په ورځ په هغه سرمشریزه کې وکړه چې په قزاقستان کې جوړه سوې وه او د ارمنستان، اذربایجان، بیلاروس کوربه هیواد، قزاقستان، قرغزستان، روسی، تاجکستان او ازبکستان مشرانو پکې برخه درلوده. دوی د نړیوالو ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یوه اعلامیه هم لاسلیک کړه. سالم مصالح نور حال راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې سرمشریزه کې وویل د روسیې او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري مهمه ده، څو وکولی سي د داعش ډلې او نور خطرونو په وړاندې مقابله وکړي. شغلی پوتین ویل په افغانستان کې وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. په افغانستان کې وضعیت واقعا د خرابۍ خواته روان دی. تروریستان په بېلابېلو اقداماتو کې په پرله پسې ډول نفوذ پیدا کوي او د خپلو فعالیتونو له لا پراخولو به لاس وانخلي. دوی یو هدف دا دی چې د منځنۍ آسیا خواته پرمختګ وکړي. په اصل کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات سوی، د روسیې او منځنۍ آسیا په زرګونو کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار کوي چې دغه هیوادونه باید د دغو زیاتېدونکو خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات وکړي. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې ځینې غړي د روسي امنیتي متحدان بلل کیږي، خو د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د ناسمو اړیکو له کبله د دوی ترمنځ اقتصادي او پوځي همکاري شنه ده. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې تر دې سرمشریزي یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر براک اوباما اعلان کړ چې د 2018 میلادي کال تر پایه پورې به د امریکا 5500 پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. په وروستیو کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې یو 3 کسیز هیات هم روسیې ته سفر وکړ. دوی له روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي همکارۍ غوښتنه وکړه. روسیه په وروستیو کې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي کمپاین پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د کندوز چارواکي وایي هیله مند دي چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عملي کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز له منځه ولاړ سي. افغان ولسمشر پرون کندوز ته د خپل سفر پر مهال د شمال لویدیځ د اوسیدونکو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر په دې ولایت کې د یوې نظامي فرقې او د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. تفصیل له ملالی بشیر اورو.
په کندوز کې نظامی عملیات دوام لري او د دغه ولایت سرپرست خبر ورکوي چې د پخوا په پرتله په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته زیات تلفات اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کندوز ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د دولت د مخالفینو له حضوره د کندوز ولایت د بشپړې تصفیې په خاطر به په دغه ولایت کې نظامی عملیات دوام وکړي. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی د دې سفر پر مهال د ولسمشر د ژمنو په اړه وویل هیله من دی چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عملي کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز له منځه ولاړ سي. زه هیله من یم چې د طالبانو د مشرتابه مرکز به چې د کندوز ولایت په شمال لویدیځ کې دی له منځه ولاړ سي او دلته به امنیت راسي. د کندوز ولایت سرپرست له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له سفره د خوښۍ څرګندونه وکړه او وی ویل چې ولسمشر غنی په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره په راتلونکي کې د یوې نظامي فرقې د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. حمدالله دانشي د ولسمشر له قوله وویل چې حتی د فرقې قومندان لا ټاکل سوی دی چې جنرال محی الدین غوري نومیږي. د کندوز ولایت سرپرست د فرقې او د پولیسو د زون د جوړولو اقدام د افغانستان په شمال لویدیځ کې د امنیت د خوندي کولو پر لور یو مهم ګام وباله او د دې اقداماتو د ژر تر ژره د عملي کېدو غوښتنه یې وکړه. تر دې مخکې راپورونه خپاره سول چې ګواکې د کندوز د سقوط یو مهم لامل د دې ولایت د چارواکو غفلت و او ولسي جرګې مدني او ټولنیزو فعالانو د دغو چارواکو د مجازاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر پریکړه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح او د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردک په مشرۍ د حقیقت موندنې یو هیئت جوړ کړي تر څو دا مسأله وڅاري او ولسمشر ته راپور وړاندې کړي. دغه هیئت د خپل کار د پیل لپاره پرون کندوز ته ولاړ. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی همداراز د دې ولایت امنیتي وضعیت د اطمینان وړ وباله او ویل چې د تصفیه په مقصد په چاردره او قلایزال ولسوالیو کې نظامی عملیات دوام لري او د کندوز ولایت د جګړو له کبله امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اوښتي دي. د تلفاتو د شمیر په اړه داسې وویل د عملیاتو له پیله تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 21 کسان دي او 2 کسان ټپیان دي. د کندوز ولایت سرپرست وایي چې یوازې دشتي ارچي ولسوالي د طالبانو په ولکه کې ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري. راځي اوس هم د کمرګولي په وخت کې یو سندره واورو. د کمرګلی په ژغ کې مو سندر واورید او سم راځو رپورټونه ته. د افغانستان نیمروز ولایت څخه هر ورځ شاوخوا 1500 افغانان د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه په غیر قانوني ډول ایران او اروپایي هیوادونو ته ځي چې د لارې په اوږدو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. کوم کسان چې له دې لارې بهر ته ځي حتی کله ناکله له مرګ سره مخامخ سي، خو بیا هم دوی له بیکاری او ناامنیو مجبور دي چې لاړ سي. نور تفصیل د خپل همکار په رپورټ کې اورو.
حبیب الله دلته د نیمروز په ولایت کې د موټرانو په تمځای کې ولاړ دی او غواړي په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي. حبیب الله د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی چې د بیکاري او بېوزلۍ له امله ایران ته او د هغه ځای بیا غواړي ترکیې هیواد ته د کار لپاره ولاړ شي. هغه چې زړې جامې پتن کې دي وایي چې یو وار ایران ته د ډېرو ستونزو په زغملو سره رسېدلی، خو بېرته یې ردی مرز کړی دی.
مشکلاتونه په افغانستان کې دومره زیات دي چې تر حد به دي. خرج ته چې ولاس انډواله موږ لاړو بېرته را مست، موږ غوښتل چې د ایران څخه بیا اروپا ته ولاړ شو. په افغانستان کې همدغه د کم جنګونه موږ مجبور یو چې خرج ته ولاړ شو.
که څه هم حبیب الله بهرنیو هیوادونو ته په لاره یو سخت ځورېدلی او خپل هر څه یې له لاسه ورکړي، خو بیا هم غواړي په دغه خطرناکه کار لاس پورې کړي.
مشکلاتونه خو دغه زیات ته خپل وینې، دا جنګونه د انډواله څوک د کوره ولاکه وتایسي، په افغانستان کې څوک د کوره وتایسي د بیرې مجبور یې چې موږ لاس خارج ته مزدوري وو. بیا ځم چې بیا مې ګیر کې بیا ځم مجبوره، نو یو سړی د مستې خپل کور پرېږدي چې مجبوره ونه سي.
دا یوازې حبیب الله نه دی چې د نیمروز ولایت څخه په قاچاقي ډول ایران او د هغه ځای څخه اروپایي هیوادونو ته ځي، بلکې هر ورځ کابو 1500 تن افغان ایران ته په قاچاقي ډول ځي. د نیمروز ولایت امنیت قوماندان دلاور شاه دلاور ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کړې د انسان د قاچاق مخه ونیسي، خو په نیمروز ولایت کې بیا هم دغه ستونزه موجوده ده. په هیواد کې د ستونزو له امله خلک په غیر قانوني ډول د کار لپاره اقتصادي هیوادونو ته ځي. موږ خپل د مرزونو له لارې د داسې کسانو مخه نیسو، خو بیا هم د ورځې کابو 1500 تنه د نیمروز ولایت څخه ایران ته په غیر قانوني ډول ځي. په دې هکله زموږ کشور ګڼه خپلې هڅې ډېرې کړې او د دا ډول کسانو مخه به ونیسي. که افغان دولت دننه په هیواد کې د کار کولو زمینه برابره کړي، نو حبیب الله او نور کسان به اړ نه وي چې په قاچاقي لارو ایران او یا هم اروپایي هیوادونو ته د کار لپاره لاړ شي، او نه به هم د انسان د قاچاقبرانو ښکار شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
فارن پالیسی مجلې په یو رپورټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو په کندوز قبضه او د ولسمشر اوباما لخوا د ځواکونو د نه ایستلو پلان د عراق د جنګ په شان منظر وړاندې کوي، خو په حقیقت کې د افغانستان وضع د عراق ډېره بدله ده. شاهین بونیری دا رپورټ مهم ټکي وړاندې کوي.
مجلې لیکي وړومبۍ خبره دا ده چې د افغانستان نوي حکومت د امریکا سره یو امنیتي لوزنامه لاسلیک کړې ده چې افغان اولسي هم مرسته کوي. په عراق کې داسې نه و شوي. د دغه لوزنامې د لاندې افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکول کیږي او د هغوی مرسته کیږي. دویمه خبره دا چې افغان ولس د خپلو ځواکونو مرسته کوي. د یوې نظر پوښتنې تر مخه په سلو کې 80 افغانان په خپل ملي پوز باور لري. د دې په پرتله یوازې 30% عراقیان د خپل پوز په اړه خرای لري. دریمه دا چې سره د دې چې په افغانستان کې بېوزلي او جرمونه لوی ستونزې دي، بیا هم د ایشا فاونډیشن د نظر پوښتنې تر مخه 55% افغانان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه باندې هیله مند دي. د دې په مقابله کې 28% عراقیان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه منفي نظر لري. د مجلې په راپور کې راغلي دي چې ننګونې په خپل ځای، خو افغانستان د عراق نه بدل دی. کیدی شي وسلوال طالبان وخت په وخت په بریدونو کولو کې بریالي شي، خو د دې معنا دا نه ده چې افغانستان به مات شي.
شاهین بنیرو سفارن پالیسی مجلې مقاله وړاندې کوله. د افغانستان په خوست کې د محل ادبي او کلتوري پروګرامونه او نورې فرهنګي هڅې ډېرې تسترو کېږي. دوی نه یوازې هنري پروګرامونه، بندارونه، مشاعرې او په خپلو کې بیلابیلې ناستې لري، بلکې په دې سیمه کې هر وخت نوي کتابونه او مجلې هم له چاپ راوځي. بلخوا د ځایي ادارې چارواکي هم تیاری څرګندوي چې دوی به د مدني او کلتوري ټولنو د پراختیا همغږۍ لپاره خپلې مرستې لا ډېرې کړي. په اړه نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د جمعې په ورځ د تړون نزی مسؤل مدیر سپینګل روان نورزی مشال رادیو سره په خبرو کې د خوستو ځوانانو د یو شمېر کلتوري پرمختګونو په اړه داسې وویل.
ډېر ځوانان اوس د پخواني حالت نه راوتلي، دوی لیکوالان شوي دي، کتابونه چاپ کړي دي، مجلې چلوي. نو دا د کلتوري او مدني فعالیتونو یوه بېلګه ده چې په ځوانانو یې اغېز کړی دی او ځوانان یې مثبت لور ته سوق کړي دي.
شاعر او کره کتونکي فرید الله قربان د فرهنګ په ډګر کې د خوست ځینې پرمختګونه یاد کړل.
چه زیات شمیر ځوانانو دا جرأت پکې پیدا کړ چې له سټیج له دریځه وغږېږي. د دې تر څنګ کلتوري پروګرامونه جوړېږي، همدغه فرهنګي ټولنې جوړوي، د ادب په برخه کې جوړېږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خاط لیوانخیل وایي چې په دې ولایت کې وروستي فرهنګي پرمختګونه له هیلو او امیدونو ډک دي.
لکه ټولنه چې د پرمختګ په حال کې ده، خوست هم د ټولنې یوه برخه ده. په هره برخه کې پرمختګ کوي، خو دا پرمختګ یې ډېر هیله منونکی او ډېر چټک دی. د علم په برخه کې خوست د نن لس کال وړاندې خوست نه دی ډېر بالا پرمختګ کړی دی. د ادب په برخه کې خوست ډېر پرمختګ کړی.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست زاهد شاه انګار په خوست کې شته پرمختګونو ته په کتو وایي که چیرې موجودو ستونزو او نیمګړتیاو ته پاملرنه وشي نو لاسته راوړنې به تر دې هم ډېرې وي.
د فرهنګیانو او فرهنګي کړیو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، د رسنیو له لوري په دوامداره توګه د خپرونو چمتو کول او خپرول، د دولت لخوا د کتابونو د چاپ لپاره زمینه برابرول، د علمي سیمینارونو، علمي غونډو او ورکشاپونو جوړول، د رښتینو فرهنګیانو، هغو فرهنګیانو چې د فرهنګ لپاره کار کړی او کار کوي، هڅول او تشویقول.
د خوست ولایت مقام ویان او مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد صدران وویل چې سیمه ایز اداره د مدني او کلتوري ټولنو د فعالیتونو په اغېزمنتوب باور لري.
ولایتي اداره پلان لري چې لومړی د دوی ترمنځ همغږي پیدا کړي او ګډ تفاهم رامنځته کړي او بالاخره د دوی سره په همغږۍ کې هغه اړین اقدامات ترسره کړي چې د مدني ټولنو او د رسنیو د پیاوړتیا او غښتلتیا سبب ګرځي.
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال خواوشا او یا بیلابیل مدني او ټولنیز جوړښتونه فعالیت لري چې ځینې بنسټونه او ټولنې توانېدلي د خلکو او ځوانانو په ویښتابه، د دوی په هڅونه او د ځوانانو په علمي او فکري وده کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
نجیب الله لوخیلو چې رپورټ یې راکولې. تاسو مشال لیډو او ریح لومړۍ خپرونه ده د نه ساعته خپرونو. سلام پښتونخوا ده او خو سلام پښتونخوا پای ته رسېږي. خپرونې دوام لري په بله ګړۍ کې به بیا زه او اسرار الله مومن سره یو خو راځي چې سلام پښتونخوا د ناشناس په شخ پای ته ورسو.
دخل نکاو دبا باپ کلی دے ہتے راکی دے خلوان پرات دے سوکے پرون سوکے پاپا وشتلی زوان دا سوکے چھ گولے اور رے شتے جنازے را پاتے دمر کے چھو کھلے پورا کستے پشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل اورا کستے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رجے دا ابھی پگیس کے وبھی نی کرم او ماشم کو بنا جانا تا سوچے چھ گولے اور Thank you.
یادا سوزی دلی دشکی دا پیغلو چونو تا گلو نیراوڑی دا غم لسان دوست دی سوی کچی یا تلونو تا گلو نیراوڑی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا مور چل داد پونیانو جالی بلا کی واخل میڑا نیا جوانا پریز مور چل داد پونیانو جالی دستا دبلار ستا دیتا بر خاتلان داد رہ دنو لٹ مارانو تولی I'm not so good at you, Lord.